السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې له غرمې مخکې لس بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي راډیو دغه خبری پروګرام ته خره غلاست ویم په لومړی 15 دقیقو کې به خبرونو راپورونه وي بیا به وروسته پوره 15 دقیقې موسیقي خپره شي خو تر هر څه مخکې راځو د پروګرام معرفي ته په پروګرام کې وړاندې اورئ چې د کندهار هرات په لویه لار د فراه ولایت په ابخورما سیمه کې د سړک غاړې د یوې ماین چاودنې نن لسګونه ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقي په خپل فیسبوک لیکلي چې په دغې پیښه کې 24 کسان وژل شوي دي او 18 نور ټپیان دي وړاندې نور جزئیات لرو خو لومړی خبرونه د خبرونو سرټکی د فراه ولایت په ابخورما سیمه کې نن سهار د سړک غاړې وی ماین چاودنې د یو بس 24 سورلۍ وژلي او 18 نورې ټپیان کړي دي د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د ګوزان یا پولیو د ناروغۍ پر ضد د واکسین کمپاین له ستونزو سره مخ شوی دی او شمالي کوریا نن دوه بالستیک راکټونه ازمویلي دي پوره خبرونه د فراه ولایت په ابخورما سیمه کې نن د سړک غاړې یوې ماین چاودنې 24 کسان وژلي او 18 نورې ټپیان کړي دي د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقي په خپل فیسبوک پاڼه باندې لیکلي دي چې ټول وژل شوي او ټپیان افغان ملکیان دي صدیقي طالبان تورن کړی چې د ماین په دې چاودنې سره عام خلک وژلی دي د فراه ولایت امنیه قومندانۍ ویاند محب ازادي راډیو ته ویلي چې د ماین چاودنې د دغه ولایت په ابخورما سیمه کې سهار 8 بجې په یو بس موټر شوی چې مسافرین له هراته د کندهار په خوا انتقالول کومي وسله والې ډلې سمدستي د پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی او نه هم طالبانو د حکومت په خبرو کوم خبرګون خوده ل دې مخکې د دولت ضد وسله والو ډلو د افغان پوځیانو د هدف ګرځولو لپاره په لویو لارو کې ماینونه ایښي چې بیا یې په چاودنو کې اکثر ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د ګوزان یا پولیو د ناروغۍ پر ضد د واکسین کمپاین له ستونزو سره مخ شوی د پولیو د واکسین د کمپاین د عامه اړیکو مسؤول ډاکټر میرجان راسخ ازادي راډیو ته وویل د حکومت مخالف وسله وال په جنوبي ولایتونو کې د ګوزان د واکسین د کمپاین مخه نیسي
مشخصا په جنوبي حوزه کې هلمند ولایت روزګان او قندار ولایت کې دي چې په هلمند ولایت کې موږ 15 پیښې لرو او په قندار ولایت کې 2 پیښې او په روزګان ولایت کې 4 پیښې
خغلی راسخ ازادي رادیو ته وویل د ګوزان د وایرس د موجوده دلیل دا دی چې وسلوال طالبان د واکسین کمپاین ته د یو سیاسي اقدام په سترګه ګوري او فکر کوي چې ګوندې د کمپاین کارکونکي د کور په کور ګرځېدو پر مهال معلومات راټولوي افغانستان د نړۍ یو له دریو هیوادونو دی چې لا هم پکې د ګوزان ناروغي پاتې ده په دې ډله کې دوه نور هیوادونه نایجیریا او پاکستان دي په 2013 کال کې په نړۍ کې 2000 ماشومان وژل شوي او یا معلول دي د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش د سیشمې پر اس په یو راپور کې ویلي دي چې په 2013 کال کې په ټوله نړۍ کې تر 2000 زیات ماشومان وژل شوي او معلول دي هغه په دغه راپور کې چې د انټونی ګوتریش په حواله خبر شوی همدارنګه د ماشومان په وړاندې د تاوتریخوالي 24 قضیو ته هم اشاره شوی چې پکې د جنسي زور زیاتی پر خونځیو د بریدونو او د سرتیرو په توګه د ماشومانو د نیولو موارد شامل دي د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش ویلي په دغه سرغړاوي کې د غیر دولتي وسلوالو ډلو پرتلا د حکومتونو او نړیوالو ځواکونو رول ټاکن ورکوونکی دی د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې ویل شوي چې په 2013 کال کې په افغانستان کې د جګړو د قربانی شمیر د ماشومانو د قربانی شوی ماشومانو شمیر 3000 تنه ده په سوریه کې 1300 ماشومان وژل شوی او په یمن کې هم 1400 د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې وی چاودنې څلور کسان وژل دي چارواکي وایي د سیشن په مخام په شوی دي چاودنې کې پر څلور وژل شوی سربیره تر شلو نور زیات کسان ټپیان شوی هم دي د چاودنې هدف د کوټې د ښار په یو مرکزی سیمه کې د پولیسو د کازمی موټرو په بلوچستان ایالت کې د پولیسو او اقالیت شیعه مسلمانانو پر ضد دا ډول پرلپسې بریدونو او چاودنې کیږي د کوټې د مرکزی روغتون یو ډاکټر سلیم ابرو ویلي څلور مړي چې دوه ماشومان او یو ښځه پکې شامل دي روغتون ته وړل شوی. د نوموړي په وینا د پیښې له ځایه تر 25 زیات ټپیان هم وړل شوي چې ځینو روغتیایي وضعیت ښه نه دی. د پاکستان بلوچستان ایالت د دغه هیواد یو ناامنه ولایت دی چې پر سخت دریځو ډلو سربیره پکې هغه بلوڅ بلتون پاله فعال دي چې د دې ایالت په طبیعي سرچینو کې د زیات واک غوښتونکي دي. په کشمیر او کې د پاکستان او هندوستان د بیلتون پر کرښه پر یو بل ډزو یو هندی او یو پاکستانی سرتیری وژلی. د دواړو هیوادونو چارواکو تیر ماښام په دې اړه خبر ورکړ. دا د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر په سیمه کې پر بیلتون کرښه د دواړو خواوو د پوله ساتو د متقابلو ډزو تازه پیښه ده. هند او پاکستان په 2003 کال کې د دې کرښې د دواړو خواوو ته اوربند اعلان کړی، خو دا اوربند وخت نا وخت ماتیږي. شمالي کوریا نن یو لنډ وطن ویشتونکی بالستیک راکټ ازمویلی دی. دا په یوه اونۍ کې دویم راکټ دی چې شمالي کوریا یې توغوي. د جنوبي کوریا پوځ ویلی دی چې د شمالي کوریا لخوا نن دواړه توغول شوي لنډ وطن ویشتونکي بالستیک میزایلونه له 10 کیلومتر ارتفاع وروسته 2.5 کیلومتره لاره وهلې ده. د تیرې اونۍ ازموینه په داسې وخت کې وشوه چې پیونګیانګ د امریکا متحده ایالتونو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په خبرو کې ژمنه کړې وه چې د میزایلونو ازموینې به راکموي. د امریکا ولسمشر هم هغه وخت دغه ښه اقدام بللی، خو تازه یې څه نه دي ویلي. ازادي رادیو ته غوښتل خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. وړاندې له د موسیقي پروګرام لرو، خو تر هر څه مخکې لومړی په پاتې لسو دقیقو کې مهم موضوع او راپور دادی چې د کندهار هرات په لوی لار باندې نن د مسافروړونکو په یو بس باندې د ماین یوه چاودنه شوې ده. ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دا چې دقیقا کومه سیمه کې چاودنه شوې، تازه جزئیات څه دي او پیښه څنګه شوې، د ازادي راډیو خبریال الیاس دای چې هلمند او فرادواړه تر خبري په خلاندې نسی هم داشه بل موږ سره په ټلیفون باندې خبرې کوي. د ایس اپ ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلي. پیخه چیرته شوې دا او تلفاتو پاړه کوي؟
ډېر ګټه مونږ نه ستنه ځای صاحب. دا پیشه د پرا د بالابلوک ولسوالۍ مربوط د اب خورما په سیمه کې پر هغه لوی مسافر بس موټر باندې سره چې د هرات نه د کندهار په لور روان وو. موږ څو شپې مخکې د فراد امنیت کمانډان د ویان د محب الله محب سره خبرې وکړې. هغه ویل چې په دې پیښه کې 18 کسان د تلفات اوښتي دي، 28 وژل شوي دي او 10 ټپیان دي. هغه ویل چې په وژل شوو او ټپیانو دواړو کې ښځې او ماشومان شامل دي. دا پیښه د سړک د غاړې د مین لامل رامنځته شوې. رحمه څو شپې وړاندې د کورنیو چارو د وزارت ویان نصرت رژیمی په خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې تلفات 4 شته نه دي او شجو ماشمان.
یعنی تاسو چې خبري وکړي ویره شته، ځکه چې دغه تلفات څو شیبو کې تغییر شول، کېدای شي نور هم زیات شي. که څنګه د ټپیانو وضعیت څنګه دی؟ تاسو څه ویل د فرامنی قومندانۍ؟
دا چې سیمه د موبایلونو او د اړیکو د پوښښ څخه ډېره لري ده. تر اوسه پرې د تلفاتو شمېر لکه نصرت رحیمي چې ویلي یا مسته د پراد کومندان ویان ویلي دي، فکر کوم یا پورته دي یا کښته دي، ځکه چې ارکان به وروسته دقیق سي. او بله دا ده چې د ټپیانو د ځای کېدو ویره، ځکه چې دا سیمه د روغتونونو څخه لري ده. اما په هلمند کې د 215 میوان کول اردو د مسؤلینو سره چې موږ کله خبرې وکړې، د عامه اړیکو د دفتر سره خبرې وکړې، هغوی موږ مصروف یو کوشش کوي چې عاجل دا ټپیان د دې کل اردو داخلي سیمه څنګه تر انتقال کړي او تداوی وکړي. ولی سیمه لري ده، امکان لري ځینې ټپیان که شدید وسیري چې هغه ځای شي.
مننه. د ولسمشر ویان لیکلي چې 4 وژل شوي او 12 ټپیان دي. هغه ویلي چې دغه کار طالبانو کړی او ماین طالبانو یې خیده او په دې سره عام خلک وژلي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي؟ څه معلومات شته هلته چې دغه سپی کې په خوا چا کړی وي او ولې مسؤلیت څوک نه مني په داسې وخت کې؟
ستا ستانګزی صاحب دا ډیره مشهور لوی لار ده او دا چې نعم نه ده معمولا پر افغان ځواکونه ډیر کم تګراته کوي کټګراته کوي د لوی کاروانونو سره کوي او وګړي خلک د انجنیري چمونه لري تر اوسه پر دې د پیښې په چا په غوږ نه ده چې موږ نه شو کولای چې مستقیما دا په چا واړو ولی د پرا چارواکو هم ادعا کړې ده چې دا مين وسلواله طالبانو د افغان امنیتي ځواکونو د لپاره یو شی و چې ملکي کسان پرې برابر شوي دي ځکه چارواکي معمولا د داسې پیښو وروسته د مینونو او چاودنو پراپه طالبانو اچوي خو طالبان بیا معمولا دا مسایل ردوي وایي چې د خپل ټارګټونه لري او په عامه ځایونو کې مینونه او عامه تګ راتګ په ځای کې بریدونه نه کوي.
ډیر مننه کوم د ازادي راډیو خبریال الیاس دایو د فرا د اوسنۍ مرګونی پیښې په اړه باندې چې هلته په یو بس باندې د ماین چاودنه شوې ده او څلور دېرش کسان وژل شوي او ولس نور ملکیان هم ټپیان دي. موږ ته تازه معلومات راکول، نن سهار یو بس له هراته کندهار ته روان و چې د فرا ولایت د بوله بلوک ولسوالۍ په اب خورما سیمه کې ورباندې د سړک غاړې ماین چاودنه شوې ده او ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. حکومت ویلي چې دا کار طالبانو کړی، طالبانو تر اوسه پورې د دغې دا په اړه باندې څه نه دي ویلي خو پخوای ملکیانو ته د مرګ ژوبلو راپورونه رد کړي وو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته غوښتست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 پګنې منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. تاسو کولی شئ د ازادي راډیو پروګرامونه په azadiradio.com ویب پاڼه کې هم واوري او همي مطالب وګوري. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې به وړاندې د ازادي راډیو د موسیقي پروګرام خبر شي خو اوس ور رحمت الله افغان ته ورکو چې د افغانستان په اړه باندې د نن چاپ شوی مطبوعاتو تبصره وایي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د نورو موضوعاتو ترڅنګ په جګړه کې د ملکي تلفاتو او له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو د وتلو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. ویسا ورځپاڼې په خپل سر مقالې کې لیکلي، افغان ولس اوس په یو او بل نامه د ورځې تر 300 تنه ځوانان قربانۍ ته ورکوي. د لیکوال په باور د جګړې شعارونه او څیرې بدلیږي خو پای ته رسیدل یې ګران دي. یو لامل یې همدا دی چې جګړه پردی ده، ترې راوتل اسانه هم نه دی. د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی، په هیڅ صورت د ملکي وګړو وژنې د توجیه کېدو وړ نه دی. وړاندې په سرمقاله کې یادونه سوي چې وسلوال مخالفان په ښارونو کې بریدونه کوي چې تر ډیره ملکیانو ته زیان اوړي. د سرمقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې وسلوال په ځینو کلیو او بانډو حاکم دي. کله چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په دوی بریدونه کوي، ملکیانو ته پکې زیان اوړي. د سرمقالې په پای کې راغلي، تر هغې چې پر افغانانو له بهره د تپل سوې جګړې د دوام لپاره هڅې نه وي بندې سوې، نو دا لړۍ به همداسې روانه وي. د هشتې صبر ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي، که د ملکي خلکو قتل همداسې دوام پیدا کړي، د سولې د خبرو احتمال کم لیدل کیږي. د لیکوال په باور د جګړې د ختمېدو لپاره مذاکرات او د ملکي تلفاتو زیاتوالی له یو بل سره متضاد دي. که هر ډله غواړي مذاکرات وکړي، لومړی باید وژنې بندې کړي. اصلاح دولتي ورځپاڼې په خپل سر مقالې کې لیکلي، له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو ژر او غیر مسؤلانه وتل د افغانستان د ثبات په زیان دی. د لیکوال په باور که د افغان حکومت له همغږۍ پرته بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي، دغه هیواد به د بحران خواته ولاړ سي او ستونزې به رامنځته کړي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي، د امریکا متحده ایالات باید له افغانستان سره د لاستیک سوي امنیتي او دفاعي تړون د مفاداتو په نظر کې نیولو سره خپل ځواکونه له افغانستان او باسي. د مسیر ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل جدیت او اغیزې. وړاندې په سر مقاله کې راغلی افغان حکومت لا هم په دې اړه د معلوماتو پر ځای تحلیل کوي او هغو ګواښونو ته پام نه کوي چې له دغه بدلون سره تړلې دي. د لیکوال په باور په کار ده چې د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله جدي وګڼل سي، که ټول ځواکونه هم نه وځي همدا چې د ځواکونو وتل پیل سي د به پر افغانستان او افغان حکومت ژور اغیز پرېږدي. د سر مقاله په پای کې سپارښتنه سوي کله چې د ځواکونو وتل پیلېږي نو ورسره به اوربند کیږي او بیا به هم جګړه کمیږي چې دا یو بدلون دی او پرګټه باید ترې واخیستل سي.